دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پاموکړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته ناټو په افغانستان کې د جګړې پر دخلو خواو ژغ کړی دی چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې دی ستونزي هواري کړي او د سولې د رامستسي فرصت نه ګټه واخلي. ناټو د سشنبې پر ورځ د ویلامې په خبرولو سره لیکلي چې د افغانانو پر ملکیت او مشري سیاسي جوړجاړی دایمي سولې ته زمينه برابروي. ناټو په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو غوښتنه کړې چې پرون له امریکا سره د طالبانو د سولې موافقت نامې د پلي کېدو لومړی پړاو بشپړ شو. د دوهې د سند له مخې د 115 ورځو په ترڅ کې باید په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 8600 ته راکم شي او په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان ووځي. چارواکي وایي چې امریکایي پوځیان له خپلو 15 څخه وتلي دي او اوس په هیواد کې شاوخوا 8000 پوځیان ډېر دي. ناټو په افغانستان کې د ائتلاف پوځیانو حضور شرایطو پوری تړلې بولي. اعلامیه زیاتوي که شرایط برابر سول ناټو به د سولې بهیر د ملاتړ په خاطر د خپل پوځي حضور پاړه مشورې وکړي. د ناټو په اعلامیه کې په څرګندو ټکو د تاوتریخوالي له زیاتېدو نه اندېښنه ښودل شوې ده. د اعلامیه په یو برخه کې راغلي دي چې د افغان پوځیانو پر وړاندې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا کار بې ثباتي رامنځته کوي او د سولې د بهیر په اړه اعتماد زیانمنوي. د افغانستان د بیا پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپل تازه چوچونو کې لیکلي چې د بندیانو د خلاصون بهیر ځنډیدلې دی او طالبان د تاوتریخوالي په کمولو بریالي شوي نه دي. د بلوچستان د پنجګور پولیسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په یو کاروان برید شوی چې درې تنه وژل شوي او 8 تنه نور زخمیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو ادارې ISPR دغه پیښه تایید کړي او ویلي دي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان دغه برید د بلوچستان د پنجګور پولیسوالۍ د گیچک په سیمه کې شوی دی. ISPR ویلي دي چې زخمی شوي سرتیري د درملنې لپاره د کوټي پوځي روغتون ته انتقال کړي دي چې هلته د 15 تنو وضعیت سم نه دی. دولتي منابعو تر اوسه پورې د دې برید تفصیلات نه دي وړاندې کړي. خو د بلوچستانو مزاحمتي ډلې د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ ویاند د دې پیښې د ذمواري د قبولولو ادعا کړې ده. د یو نامعلوم ځای څخه رسنیو ته د غډلې ویاند ویل چې د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ برید کوونکو د پنجګور پولیسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د کاروان 15 موټره په نښه کړي دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د مکران په سیمه کې واقع د پنجګور ولسوالۍ او شاوخوا کې بلوڅ وسلوال فعال دي او د دې مخې هم هلته د بلوچستانو مزاحمتي ډلې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ حکومت د هیواد په پونتونونو کې د انټرنیټ د لارې یا آنلاین زده کړو په اړه بهرنۍ زده کوونکو د ویزو د لغوه کېدو پریکړه بیرته اخیستې ده. د امریکا حکومت د دې پالیسۍ اعلان د جولای میاشتې په 6 نیټه کړی و چې د هغې سمدستي وروسته د هارورډ او میساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ د بوسټن شار په یوې محکمې کې دوسیه جمع کړه او د سې شنبې په ورځ د محکمې قاضي وویل چې د حکومت او د پونتونونو ترمنځ موافقه شوې ده. د دې موافقې په نتیجه کې به هغه پالیسۍ په خپل ځای پاتې وي چې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته د مارچ په میاشت کې نافذ شوې وه چې د هغې د لارې بهرني زده کوونکي کولی شي چې خپل درسونه د آنلاین یا د انټرنیټ د لارې وکړي او په قانوني لحاظ به د زده کوونکي په ویزې په امریکا کې اوسېږي. له دې مخکې د امریکا د مهاجرت ادارې لخوا جاري سوي امر کې بهرني زده کوونکي د پابند ګرځول شوي وو چې هغوی باید لږ تر لږه یو صنف په پوهنتون کې واخلي او که داسې ونه کړي نو باید د امریکا څخه ووځي. او هغه زده کوونکي چې د مارچ په میاشت کې د پوهنتونونو د بندېدو وروسته خپلو هیوادونو ته تللي وو چې کله د هغوی ټول صنفونه آنلاین سول نو هغوی ته اجازه نه وه چې بیرته امریکا ته راسي. قاضي الیسن بوروز وویل چې د حکومت او د پونتونونو د موافقې په نتیجه کې دغه وړاندې شوي پالیسۍ به نه عملي کېږي او دغه موافقه به په ټول هیواد کې عملي وي. د ایران دفاع وزارت یو کارکوونکی چې د امریکا استخباراتو ته په جاسوسۍ محکوم شوی وو اعدام شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلي د سه شنبې پر ورځ وویل چې رضا عسکري د خپل ماموریت په وروستیو کلونو کې پر CIA د تهران د بلیسټیک توغندیو د پروګرام معلومات خرڅ کړي وو. په تیره یو میاشت کې دا د ایران د دفاع وزارت دوهم پخوانی مامور دی چې امریکا ته د جاسوسۍ په تور ادامېږي. د جون په میاشت کې د وزارت بل کارکوونکی جلال حاجی زوار CIA ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د ایران حکومت تیر کال اعلان وکړ چې د امریکا استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور 12 کسان نیولې دي او د هغوی محکمه روانه ده. او د بنګلادیش چارواکو او د ژغورنې کارکوونکو ویل دي چې د زورورو بارانونو وروسته په سیندونو کې د سیلابونو د راتګ له وجې په لویه سیمه کې ځمکه وبونه ولیده. ویل کېږي چې د 1 میلیون څخه زیات خلک اغیزمن سوي او دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه سي. د سه شنبې په ورځ په سیند کې د لسګونو څخه زیات ځایونو کې اوبه راووتې او نږدې آبادۍ لاندې کړې او د ډېرو کسانو د ډوبېدو حال هم ورکړل سوی دي. د سندونو د نظم د ادارې یو انجنیر امریکا جغته ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د بنگلاديش شمالي شمال ختیځ او منځني برخې څو سیمې اوبو لاندې کړې دي. دغه سیلابونو د راتګ پیل تیره میاشت وسو چې ورځ تر بلې زیات شوی دی او له وجې په لویه سیمه کې ولاړ فصلونه هم تباه شوي او خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د بنگلاديش د سیلابونو د اټکل مرکز خبرداری ورکړی چې د هیواد په شمال لویدیځ او منځني سیمو کې وضعیت د نور خرابېدو اندېښنې هم شته. د دغې ادارې یو چارواکي اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې دا د دې لسیزې تر ټولو بدترینه سیلابونه دي. د نړۍ په دې سیمه کې د مونسون د بارانونو موسم د جون څخه تر سپتمبر میاشتې پورې وي او په دې وخت کې د بنگلاديش په 230 سندونو کې سیلابون راځي چې 15 داسې دریابونه دي چې په هند او بنگلاديش کې تیریږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
اوریدونکو دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له 115 ورځو پر کېدو سره د افغان حکومت په ګډون د جګړې درې سره شکل اړخونه وایي چې خپلې ژمنې پوره کړې دي. افغان حکومت وایي چې د طالبانو د بندیانو په خلاصون او نورو اقداماتو سره یې خپل اراده ښودلې او د سولې په لاره کې د ملامتۍ ګوته دوی ته نه بلکې طالبانو ته باید ونیول سي. د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په دغه پړاو کې د ځینو پرمختګونو خبره کوي او وایي چې د بندیانو د خلاصون پروسه ځنډیدلې او طالبان د تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلي دي. نورحال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې رپورت کې باوري.
په سمنګان کې د طالبانو تر پرونی برید وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د جګړې د شکیل اړخونو ترمنځ نویناندري پیل شوی دی. افغان حکومت وایي چې د سولې په برخه کې خپل برخه کار کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم وایي چې د طالبانو سره د تړون په لومړي پړاو کې خپل ژمنې پوره کړې دي. طالبان هم وایي چې په دې پړاو کې پر خپل ژمنو درېدلې دي خو افغان حکومت او امریکا په خپل ژمنو نه دي درېدلې.
روستلغه چې طالبانو تیر ورځ د سمنګان پایبک شهر کې د ملي امنیت پر ودانې په موټر بم او ډلیز بریټ کې ولس کسان وژل او تر شپېته زیات زخمیان کړل. د ولس مشر ویان صدیق صدیقی وایي د طالبانو بریدونه شي چې دغه ډله سولې ته ژمنتیا نه لري. صدیقی وایي افغان حکومت د سولې لپاره د طالب بندیانو د خلاصون مذاکراتي پلاوی تیارولو ترڅنګ مهم ګامونه اخیستي.
اقدامتان برای صلح چی است؟ آیا کافی است که تنها بالای نیروهای خارجی حمله نشه؟ آیا این خود میتونه یک اقدام باشه قابل سنجش برای تعهد برسله؟ نه خیر، با باور ما نه. ما هنوز هم انتظار ما از این گروه ایست که از جنگ دست بکشن.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان برید د سولې له تړون څخه د طالبانو سرغړونه بللې ده او وایي چې دا برید د منلو نه دی. خلیلزاد وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د 115 ورځو لومړي پړاو کې امریکا ډېره هڅه کړې چې خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وایي امریکا او ناټو د سرتیرو شمیر کم کړی او له 15 وتلي خو په بل پړاو کې به شرایطو ته په کتو ګامونه پورته کړي. طالبانو هم په یوې اعلامیه کی د تړون په لومړي پړاو کې د بهرنیو ځواکونو کمول شګام بللې خو امریکا او افغان حکومت د بندیانو په خلاصون کې د ځند او پردی د بریدونو لامل ګرام بللې.
ته افغانستان حکومت د سولې پر وړاندې خندونه جوړوي او طالبان فکر کوي چې د زور او جګړې لارې د خندونه لمن جوړل شي. له همدې امله د سولې بل لقدي خبرې ځندېږي او جګړه ورستر بلې پراخېږي. زه فکر کوم چې یو متفاوت ګام وانخستل شي. د افغانستان خلک یو متفاوت ګام وانخلي. موږ نه یوازې دا چې ناوړه حالت ته روان یو بلکې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه به هم له لاسه ووځي.
زلمی خلیلزاد وایي چې په دغه پړاو کې هیڅ امریکایي د طالبانو په بریدونو کې نه دی وژل شوی. طالبانو هم ویلي چې پر هیڅ بهرني برید نه دی کړی. هغه څه چې د افغانانو اندېښنې راپورته کړي پر افغان ځواکونو او عام خلکو د طالبانو پر لپسې بریدونه دي چې د سولې پر روانه پروسه یې بې باوري زیاتې کړي.
دا تاریخي فرصت طالبانو د پاره برابر سوی وو کچیر دوی دغه تاریخي فرصت څخه مؤثره ګټه اخیستي وای. دوی په نړیواله کچه باندې ستیش ته لاسه کوي خو د هرې ورځې په تیرې دو سره دوی به هغه نړیوال حمایت لاسه ورکړي کوم چې دوی نه غواړي په افغانستان کې د سولې روغې جوړې بین الافغاني خبرو اترو او پراتلون کې د دوی شامل دل په قدرت کې تضمین کوي. نو زه فکر کوم دا به شی چې نړیوال ټولنه بیرته خپل رابط طالبان سره بیا کتنه وکړي.
د 15,000 طالب بندیانو خلاصون د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د دغه ډلې مهم شرط دی. افغان حکومت د طالبانو 4,200 بندیان آزاد کړي او وایي چې د طالبانو په لیست کې 600 حق العبدی دوسیه لري چې باید د افغانستان قضایی او عدلي ارګانونه یې په اړه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹ خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونی مهیروی.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان حکومت د جرمونو او جنایتونو د مخنیوي لپاره نن د امنیتي میثاق په نوم یو برنامه معرفي کړ چې پکې له جرمونو سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته هم ونډه ورکړل شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه امنیتي میثاق عمل کول په کابل کې پیل شوی چې ورسره د جرمونو په کچه کموالی راغلی دی. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ له جرمونو او جنایت سره د مبارزې لپاره د خلکو د یو ځای کېدو د امنیتي میثاق د معرفي کولو پر مهال وویل چې دا برنامه په خارونو او کلیو کې د خلکو د فزیکی خوندیتوب، د هغوی د روحي ارامتیا او له مختلفو جرمونو او جنایتونو سره د غیزمنې مبارزې لپاره جوړه شوې او د عملی کېدو په حال کې ده. ښاغلی صدیقی وویل چې امنیتي میثاق د حکومت او ولسترمنځ یو ګډه برنامه ده چې د امنیت د ټینګولو او له جنایتکارو او ورانکارو ډلو سره د مبارزې په موخه د خلکو په ګډون عملی کېږي.
میثاق امنیتي
امنیتی میثاق به سرتاسری ډول په هیواد کې تطبیق شي. امنیتی میثاق د امنیت د خوالی لپاره او له جرمونو او جنایت سره په مبارزه کې د خلکو یو ځای کېدل دي. امنیتی میثاق به خلک د امنیت په تامینولو کې ښکیل او پیاوړي کړي. امنیتی میثاق به لومړی په کابل کې تطبیق او له هغې وروسته به د هیواد په ټولو ولایتونو کې عملي شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د امنیتی میثاق په عملي کولو کې هیڅ ډول نویو امکاناتو، وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا نشته او په دې برخه کې به د دولت له ټولو شته او امکاناتو او ظرفیتونو او د خلکو له وړتیاو څخه کار واخیستل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان پر وینا د دغه امنیتی میثاق له مخې به ولسی، دینی او مدني بنسټونه، پراختیایی شوراګانې، د امنیتی سکتور متقاعد شوی منصوبین او د افغان ټولنې نور ټول قشرونه په ټولو برخو کې د اطلاعاتو په ورکولو سره له امنیتي او کشفي بنسټونو سره همکاري وکړي. هغه دغه راز وویل چې دغه امنیتي میثاق په عملي کولو کې به ټول دولتي بنسټونه له امنیتي او دفاعي سکتور سره همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی په دې غونډه کې وویل چې امنیتي میثاق یو څلویښت تطبیقي ماده لري او په کې د پولیسو، ملي امنیت، اردو او اتو دولتي ملکي بنسټونو مکلفیتونه مشخص شوی دي. د ښاغلي قانی پر وینا د امنیتي میثاق له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې تطبیقیږي چې ورسره په دغه ولایت کې د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. هغه زیاته کړه چې په یوه اونۍ کې د کابل ښار د اوسیدونکو د معلوماتو په اساس 200 مجرمین تشخیص شوي او له دې شمېرې 14 تنه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دوی نیول شوي، تحقیقات یې بشپړ شوي، عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي شوي او موږ به په راتلونکو 24 ساعتونو کې د 200 تشخیص شوو مجرمینو شهرت د رسنیو له لارې د افغانستان خلکو ته افشا کړو. ښاغلی قانی وویل چې پولیسو ته له مجرمینو سره له توپیر پرته د اقداماتو امر شوی او په دې لړ کې پولیسو د ولسی جرګې د وکیل حبیبې دانش زوی زبیر مشهور په عقاب تخار هم نیولی او د افغانستان لوی سرنوالی ته یې سپارلی دی. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال دغه راز وویل چې د امنیتي میثاق له مخې د کابل په ښار او ولسوالیو کې له قومي مشرانو سره 4-5 امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه په هغو سیمو کې لاسلیک شوي چې موږ پکې هره ورځ یا هره اونۍ د پیښو شاهدان وو او د دغه تړون له لاسلیک وروسته هلته جرمي پیښه نه ده شوې چې دا د میثاق یوه لاسته راوړنه ده او دا میثاق په ټول کابل، د کابل په ولسوالیو کې او وروسته په ټول افغانستان کې لاسلیک کیږي او کله چې موږ وایو دا میثاق د امنیت ضامن دی نو موږ ډاډه یو چې امنیت ښه کوو. ښاغلی قانی دغه راز وویل چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې سربېره د تروریستي ډلو د فعالیتونو مخنیوی، د مخدره موادو د مافیا پر ضد اقدامات هم د دغه امنیتي میثاق یوه مهمه برخه جوړوي چې له مخې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په کابل کې د مخدره موادو درې لوی قاچاقبر او دیرش پرچون پلورونکي نیولي او د قانون منګلو ته یې سپارلی دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن. ده امریکا جا غشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کورونا وایروس د یو سلو پنځه دیشو نو پیښو خبر ورکړی دی. د بلخوا د افغان سری میاشتې ټولنه وایي چې د عامه روغتیا وزارت تر څنګ د دې ټولنې په سلګونو رضاکاران هم په افغانستان کې د کورونا د وبا سره په مبارزه بوخت دي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری
د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د کورونا د وایرس د یو سلو پنځه دېرش مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر څلور دېرش زره او اووه سوه څلوېښتو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت پرسیال وایي نورالله تریکي خبریالانو ته وویل چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې کورونا د وایرس په ناروغۍ څلیرویشت تنه نور هم مړه شوي دي.
شکمنی پکې مایات شوې دي چې له جملې څخه یو سلو پنځه دېرش مثبت تر شوې دي، یو سلو څلور اویا روغ شوې دي او بدبختانه څلېرویشت تنه زموږ هیوادوال له دغې ناروغۍ څخه
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس دوولس زره او دوه سوه څلېرویشت فعالې پېښې شته دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرنو پر اساس دغې ناروغۍ د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې یو زره او دوه شپېته تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او یوویشت زره او څلور سوه او دوه پنځوس تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پېښې ډېرې کمې شوي، خو لا هم دا ناروغي په دغه هېواد کې تر کنټرول لاندې نه ده راغلې. د بلې خوا د افغانستان میاشتې د ټولنې چارواکي وایي چې دا ټولنه هم د کرونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا وزارت سره همکاري کوي. د دې ټولنې سکرټر جنرال میرمن دیلا مبارز د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سری میاشتې د ټولنې رضاکارانو د روغتیا او پیښو سره د مبارزې په برخو کې کار کړی دی. میرمن مبارز وویل چې د کرونا وبا په افغانستان کې لوږه زیاته کړې ده.
د افغان سری میاشتې د ټولنې د روغتیا خدماتو ریاست د کورونا د ناروغۍ د خپرېدو او قرنطین پر مهال د خپلو شپږ څلوېښت ثابتو اویا ګرځنده دوه ویشت فرعي کلینیکونو او په کندهار کې یو جامع کلینیک او هم په کابل کې د یو روغتون له لارې د کورونا سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي دي.
پیرمن مبارز ویل چې د کرونا د وایرس د ناروغانو د چانولو پر مهال دغه ټولنې له درې سوه شپږ څلوېښت زرو څخه زیات کسان د افغانستان د ملي روغتیا پالیسۍ په چوکاټ کې په دیارلس ولایتونو کې معاینه کړي چې له ډلې شاوخوا څلوېښت زره کسان د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د لرونکو کسانو په توګه پېژندل شوي وو. نیلا مبارز ویل چې د افغانستان میاشتې ټولنې په تیرو څلور میاشتو کې څلور میلیونه او اووه سوه زره کسانو ته د خپلو رضاکارانو په واسطه د کرونا سره د مبارزې لپاره پوهاوی ورکړی دی. د افغانستان میاشتې ټولنې دغې چار کیویل چې دغه حسو ترڅنګ سری میاشتې ټولنې په تیرو دوه میاشتو کې د شاوخوا یو سلو ویشت زره کسانو سره چې د طبي پیښو او کرونا د وبا څخه زیانمن شوي وو د خوراکي توکو مرسته کړې ده. د کرونا وایرس وبا په لومړي ځل د دوه زره دولسم میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې خپره شوه چې اوس په یوه نړیواله وبا بدله شوې ده. د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو پر اساس دغې ناروغۍ نن د سه شنبې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې له پنځه سوه درې اویا زرو څخه زیات کسان وژلي او دولس میلیونه او یو سلو دیارلس زره دور په دغه ناروغي اخته شو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1296 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د نوریدونکو په امریکا کې د کورونا وایروس د نوو قضیو د زیاتېدو سره بندیزونه لسره لګول سوي دي او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي کچيري بنسټیز لا شوونې عملي نسی نو وضعیت به تر دې بدتر شي. نور هم په دې راپور کې واري که څه هم د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کوم نړیوال مشر نوم وانخست، خو اکثره په دې باور دي چې اشاره یې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته وه. جمهور رئیس ټرمپ په کور دننه او په نړیواله کچه د کورونا وایروس پر ضد د ناسمو او ناکافي اقداماتو له کبله غندر سوی، ان تر دې چې جمهور رئیس تر ډېرې مودې پورې ماسک نه و کارولی. د بلې خوا په امریکا کې د روغتیا د برخې چارواکو او د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. وروسته له دې چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د امریکا د ناروغیو د کنټرول ادارې پر مشر ډاکټر انتونی فوجي نیوکه وکړه چې ځینې جدي تېروتنې یې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د ډاکټر فوجي سره یې اړیکې سمې دي. د امریکا جمهور رئیس وویل
Well, I have a very good relationship with
him. زله ډاکټر فوجي سره ډېرې ښې اړیکې لرم. ل ډېر وخت لا پایل نه ما ښې اړیکې درلود دي. هغه ډېر ښه سړی دی. زه هر وخت ور سره موافق نه یم.
خو په دې وروستیو کې جمهور رئیس روښانه کړ چې د ډاکټر فوجي څخه خوشاله نه دی. فوجي خبرداري ورکوي چې د وبا د ختمې دوسرک نه تر سترګو کیږي.
Don't think you can say
ze fikr na kawm che mung welay shu che mung der kharawan yu zaka mung kharawan yu
par Dr. Fauci da mahal ni waki kiji che da America California iyalat da corona virus da lakh pare do da makhniwi la para bya bandizuna wala gawal da California wali waye nawi bandizuna haga hili mrawi kawi che pa America ki da iqtisad pa bya ragedo pore tadili de Gavin Newsom da California wali waye
So the sectors that were closing
هغه ځایونه چې بیرته بندېږي هغه رستورانونه، بارونه، سینماګانې، موزیمونه او ژوبڼې دي.
په متحده ایالاتو کې په دې وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 2500 نوي پیژې ثبت شوی دی. د نیویارک والی له هغو ایالاتونو څخه په مسافرینو بندیز لګولې چې ډېرې پیژې پکې ثبت شوی دی.
You leave the airport
کله هوایی ډګر د معلوماتو د فرمیل ډکولو پرته ووتلې $2000 جریمه کیږي، محکمې ته رابلل کیږي او بیا بشپړ قرنټین کیږي.
خو ډاکټر فوجي د دې وبا په وړاندې د واکسین د جوړولو په اړه خوشبيني ښکاره کړې.
So we're pretty cautiously optimistic
that موږ ډېر په احتیاط خوشبينه یو چې د دې کال تر پایه او د راتلونکي 2021 کال په پیل کې به هلمن یو چې واکسین وموندل شي.
د ورستیو شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اختصاصو کسانو شمیر لګر لسو میلیونو او 240 زره کسانو څخه اوښتي او د مړو شمیر هم ل 515 او 1000 کسانو څخه اوښتي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د برتانیا د پارلمان غړي او نغواړي د هانګ کانګ په مشره باندې د بندیزونه ولې جوړ شي. خبريال هنري ريجول په دې باره کې له سېډني نه دا ريپورت را لګل دي. د چنای ماموران لپاره د برتانیا د پارلمان غړو تر منځ د زیات ټلیفونونه کې چې د هانګ کانګ د اجرایي رئیس کاري علام په شمول د بشري حقوقو د سرغړونکو په خلاف د بندیزونو بل هدف شي. لدیزو هیوادونو خپل اکلک عکس العمل بیجنگ ته د هانګ کانګ په باره کې خودلی دی چې په دې تازه وخت کې د امنیت په برخه کې یو نوی قانون ورباندې تحمیل کړی دی چې د احتجاج او په حکومت باندې د انتقاد کولو حقوق په جدي توګه محدودوي. په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ په پلوي ملاتړ ښیي چې د هفته په پای کې ابتدایي انتخابات وشول. په دغو انتخاباتو کې څه باندې 15000 کسانو رای ورکړلې چې د سپتمبر د میاشتې لپاره مخالف کاندیدان انتخاب. دا له هغه وخت نه راپدې خو دوه هفته کېږي چې بیجنګ د ملي امنیت قانون تحمیل کړی دی او د هانګ کانګ ډېر اوسېدونکو ویریږي چې له دوی نه به اساسي حقوق واخیستل شي. د هانګ کانګ اوسېدونکي کریس لیونګ وای زه هیله لرم چې بین المللي ټولنه به زموږ پیوستون وویني او د موږ سره به ودرېږي او هیله ده چې د موږ سره به مرسته هم وکړي. له دې هیوادونه د بیجنګ په باره کې مخوځتي دونکو توګه کلک دریز غوره کوي، مګر دا څرګنده نه ده چې دوی به د هانګ کانګ د خلکو سره څومره مرسته وکړي. کله چې برتانیا په 1990 کال کې دغه سیمه چین ته تسلیموله، د بیجنګ سره یو بین المللي موافقه لاسلیک کړه چې د 50 کال لپاره د هانګ کانګ د سیاسي ازادۍ ضمانت پکې شوی و. برتانیا او متحدین وایي د چین نوی قانون د دغې موافقې نه سرغړونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو وایي بیجنګ اوویلې د 50 کال لپاره دوی د هانګ کانګ خلکو ته د لوړې درجې خود مختاري ورکړې ده. او تاسو ټول ولیدل چې د 30 کالو نه وروسته څه پیښ شولو چې د هانګ کانګ خلکو او نړۍ ته خالص منی شوې. استرالیا تیر هفته د هانګ کانګ سره د محکمې د بدلولو موافقه وځنډوله او په استرالیا کې د هغو کسانو لپاره چې د هانګ کانګ پاسپورتونه لري د تابعیت د ورکولو لار او د ویزو غځول اعلان کړل. دا په هانګ کانګ کې د خارجي پاسپورت لرونکو لپاره د برتانیې د تابعیت ورکول څرګندوي. د برتانیې د پارلمان ځینې غړي غواړي د چین ځینې ماموران دي د ماګنتسکي لایې د بندیزونو له مخې دي ورباندې بندیزونه ولګول شي او د دغه نوي قانون په اساس شتمنۍ دي کنګل کړی شي او په سفرونو باندې دي بندیزونه ولګول شي. د هانګ کانګ اجرایه رئیس کاری لام به په لومړي سر کې وي چې دغه بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د برتانیې د پارلمان محافظه کار غړی لین دونکان سمیت وایي تر کومه ځای پورې چې زه پوهیږم د کاري لام کورنۍ د برتانیا پاسپورت لري، په کار ده دې ته پوره څرګنده شي هغه اقدام چې دې د چین د حکومت په تون کړی دی موږ لپاره مشکله وي چې د دې سره چل چلند وکړو. دونکان سمیت وایي چین باید د ګڼ شمېر نورو موضوعاتو سره مخامخ شي. لندوکان سمیت بیا وایي د غور نفوس په زور عقم کول او بند کول ورسره ملګری دي او د هانګ کانګ سره ستونزه لري چې هغه د خلکو نه د احتجاج کول او حق اخستل کیږي چې ور باندې تفسیر وشي چې واقعا کوم یو حیرانون کړي. دوی تایوان ګواخي د جنوبی چین په سمندرګي باندې کنټرول لرل، که څه هم چې ملګری ملتونه دوی ته وایي د هند سره د سرحدي نښتو د حل یوه لاره پیدا کړي. دوی په چین کې په بشپړ ډول د هغه چا پروا نه کوي چې د دوی سره موافقه نه لري. امریکا تیر هفته په هغو درو چینایي چارواکو باندې اقتصادي بندیزونه ولګول چې ګمان کېږي د یوغیرانو په تعقیب کولو کې دخیل و. چین په قهرجن لهجه عکس العمل وښود او وایي نور هیوادونه باید په هغه څه کې مداخله ونه کړي چې دا ورته کورنۍ چارې وي. د لندن په پوهنتون کې د چین د چارو څارونکي پروفیسر سټیف تانګ وایي د بیجنګ په لید جمهور رئیس شی جی پینګ به غلط نه وي. شی جی پینګ به هیڅکله ونه مني چې غلطي یې کړې ده او ځکه نو دا احتمال لري چې چین به د هانګ کانګ یا د دغه موضوع لپاره د برتانیې په مقابل کې په خپل پالیسۍ باندې بیا کتنه وکړي. برتانیا، امریکا او د دوی متحدین د چین په خلاف خپله قوه امتحان کوي چې دا د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د تاوتریخوالي د پیدا کېدو په حیث د نړیوال قدرت یوه اندازه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی.